بله. قادر حبیب صاحب.
بله، درست گفتن آقای ساروان. در ارتباط به تایید 7 وزیر و رد 10 وزیر دیگر هم در ادامه برنامه صحبت و بحث خواهیم داشت، و ما هم میخواهیم که پیش از همه سلام های خود خدمت شنونده عزیز تقدیم کنم. ساعت 8:08 صبح است، با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین. آقای ساروان، چی گفتین که به گزارش اول که شما بله، تذکر دادین خدمت شنونده عزیز تقدیم کنیم؟ بله،
شاغل منلی سره په خبری وکاو او دی اوریدون کو نظر ما هم بوستو وغوړو. نو لکه څنګه چې موږ مخکول د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې وایي د افغانستان حکومت تازه جوړ کړی دی، او پر اساس هڅه کیږي چې په زرګونو طالبان د وسلو ښودلو ته وهڅول شي او د سولې په پروسی کې داخل شي.
انتظار میره که حکومت افغانستان در ماه روان جزئیاتی برنامه را اعلام کنه. دیپلمات ها میگن بر اساس برنامه برای طالبان مسلحی که از جنگ دست میکشن، زمینه کار و آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم میشه.
په همدې اړه شاغل هولبروک په کابل کې خبري اعلان وکړ. د په دې حقله د شنبه په ورځ، یعنی پرون، له ولسمشر کرزي سره هم خبري کړې دي، او د ده په باور دا ډېر ښه پلان دی.
هولبروک بدون اینکه جزئیات برنامه را افشا کنه گفت آماده هستند که از این برنامه حمایت کنند.
په دې پلان تیرونه د دوبی په غونډه کې هم چې شاغل هولبروک هم پکې برخه درلوده خبري شوې وي.
بله، آژانس خبری رویترز می نویسد تلاش های مصالحه با طالبا پیش از این به خاطر موفق نبوده که در آن نه مسئولیت طالبا و نه هم امتیازهای اقتصادی با آنها در نظر گرفته شده. قسمی که شما به نشست دبی یا ابوظبی اشاره داشتین، هفته گذشته در ابوظبی یک کنفرانس برگزار شده بود که در این دو جلسه دایر شد. جلسه اول متشکل از وزرای خارجه افغانستان و امارات، پاکستان و اردن بود که در این جلسه هم در ارتباط به برنامه جذب دوباره طالبا به زندگی عادی صحبت های مفصل شده بود. رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی داشت گفت که همچنان روی این مسئله صحبت شد که روی همین مسئله با نماینده های 20 چند کشوری که به افغانستان نماینده خاص دارن صحبت مفصل شد، و برنامه حکومت افغانستان به خاطر جذب دوباره طالبا به جامعه بین المللی توضیح داده شد.
بله، دی راپور اصلی غلوب و لعاب هم ده شی و نو رازی چه منل صاحب توار شو. منل صاحب، اول خو هر کلی در توای و دیر منانه چیز مش بلنم و منله د دې راپور په دې باب چې شغله هولبروک وی ملاتړی کوي او د افغانستان حکومت د سیاو پلان لري، د سې خبرې مخکې هم شوې دي که څنګه شغله هولبروک وی چې دا به تر پخوانیو هلو ځلو بهتره وي او نتیجه به ولري. تاسو په خپل تر صحه پر امیدوار یاست چې د دې پلان په نتیجه کې یا د هغو امتیازونو په بدل کې چې په دې پلان کې ورته اشاره شوې ده وسلوال طالبان به له جنگ لاس واخلي او وسله به پمزه کیشتي؟
تر هر څه د مخه تروان سپتا سپتا او حبیب سپتا او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم.
مننه.
سلامات باش.
د افغانستان حکومت د 2 کالو رئیسی د مخالفینو سره د خبرو مسله مطرح کړې ده او هغوی خبرو ته رابللې دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت ستره ستونزه دا وه چې نه یې شو کولی چې د مخالفینو اعتماد حاصل کړي. نړیوال ټولنې د افغانستان په طالبانو باندې، په ځینو نورو کسانو باندې، د حزب اسلامي په غړو باندې زینی بندیزونه لګولی وو او دا غو یو تیر لیست جوړ کړی وو. کڅوک حاضرېدل هم چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي، لکه د حضرت سپتر مشرانو چې کمیشن په دې برخه کې یو څه بریاوې ترلاسه کړې دي، خو بیا هم دا باور نه وو چې افغانستان ته څوک راشي، خو سن هغه کسان چې نمونه په تور لیست کې دي هغه به په افغانستان کې آزاد پاتې شي. نو د افغانستان د حکومت نوی پلان چې لومړی خښته د افغانستان د حاکمیت منل او په دې برخه کې د افغانستان مخالفینو ته ډاډ ورکول دي چې هغوی که خبرو ته حاضریږي نو د افغانستان حکومت کولی شي چې په زغرده د هغوی نه دفاع وکړي. دا به یو ډېر مثبت ګام وي. علاوه د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د حکومت په مخالفینو کې دي، څو وارې دا خبره شوې ده چې څو ډلې دي، یوه ډله نه ده، دوی ته ټول طالبان ویل کېږي، مګر دا فکر کوم چې د سیاسي لحاظه یوه اشتباه ده.
بله منال صاحب، در ارتباط به می که شما گفتین که مخالفین مسلح دولت افغانستان چند دسته هستند، خب البته نیروهای ناتو و حکومت افغانستان قسمی که مقامات صحبت میکنن میگن که یکی طالبا هستند، دیگر هم شبکه حقانی و شبکه گلبدین حکمتیار و سه دسته تقسیم میکنن. بررسی شما از وضعیت امی گروه های مسلح در افغانستان چی است؟
زه فکر کوم چې تقسیمات باید په دې ډول ونشي. تقسیمات په کیفي ډول کیږي. یو هغه کسان دي چې د القاعده د تروریستي شبکې سره تړلي دي او هغوی په هیڅ ډول د آشتۍ او د پخلاینې په لور حرکت نشي کولی. یو هغه کسان دي چې د سیاسي لحاظه په افغانستان کې نقش لوبول غواړي، د اسلام یوه بڼه پلي کول غواړي او هغوی د افغانستان خلک دي، د افغانستان د پاره یو طرح لري. دا طرح یاد منلو ده یاد منلو نه ده، مګر افغانی طرح ده او افغانان حق لري چې دغه طرح په باره کې خپل نظر ووایي. دریم هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او د ائتلافي قواو له ناوړو عملیاتو نه متاثره شوي دي او د مخالفینو صفوفو ته ورغلي دي. مثلا په یو کلی کې بمباری شوی دی، په یو کلی کې خلک زورول شوی دی او هغه خلک مخالفین سره وزیر شوی دی چې د دوی پختلا کول هم بلا لار او بلا ستراتیژي غواړي. او څلورمه ډله هغه کسان دي چې د شرایطو نه په استفاده خپل ورانکاری عملیات، هغه خپل د غلاو د دړماری عملیات په سیاسي بڼه کې وړاندې کوي چې دا غوسره برخورد هم بیل برخورد دی. په هر صورت د دغه بیلو ډلو ترمنځ چې دا تفکیک هم وشي، مشترک ټکی دا دی چې دوی باید خبر ورسره کیږي که مبارزه ورسره کیږي، باید یو اول بیل شي سره او بیا په هغه چا باندې چې مونږه پنګونه کوو هغه باید مونږ په کافی اندازه اعتبار ولرو، اعتماد باید دغه جلب کړی شو چې تر څو دغه سره خبرې وکړو.
منلی صاحب، د پروګرام په داسې وخت کې مطرح کیږي چې اوس که 2000 لومړی کال چې کله د طالبانو رژیم وپرځېدو له هغه وخته تر اوسه پورې وګورو، اوس تر بل هر وخت طالبان په نسبتا غشتلی دریس کې دي. په دې راپور کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. په دې وخت کې به شاید اکثره دا فکر کوي چې شاید دوی بریالي شي. په داسې یو وخت کې به دوی، آیا دا امکان شته چې د امتیازونو په بدل کې له وسلې او له جګړې تیر شي؟
که چیرته د دوی سولې ته رابلل د امتیازونو په بدل کې وي، نو فکر کوم چې دا به د ناکامۍ د پاره تر ټولو ښه لار وي. که چیرې د دوی رابلل سولې ته د افغانستان د منافعو په نظر کې نیولو سره وي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت دا ادعا کوي، او د همدې په خاطر د لندن په کنفرانس کې د پخلاینې مسله یوه ډېره عمده مسله ده، نو دلته بیا یوازې د امتیازونو خبره نه مطرح کیږي. دلته د افغانستان په سیاسي ژوند کې د افغانستان د مخالفینو د مشارکت مسله مطرح کیږي، او هغه مسله بیا په امتیازونو او مالی امتیازونو پورې نه ده تړلې. پرون کوم ورځ د انګلستان د حکومت لخوا یو خبره وشوله چې زما په نظر د افغانستان د شرایطو کې بدترین حالت دی چې سړی تصور کولی شي. هغه دا ده چې د مخالفینو د جلبولو لپاره باید یو وجهي صندوق جوړ شي، په دې معنی چې دوی اوس هم فکر کوي چې افغانان په پیسو اخیستلی شي. زه فکر کوم چې د افغانستان جنگ اوس هغه جنگ نه دی چې څوک په پیسو واخیستلی شي. که مونږ خپلو تیرو تجربو ته وګورو، کله چې د مخدره موادو په ضد باندې مبارزه شروع شوله، دوی هڅه وکړه چې د قانون په پیسو واخلي او هغوی ته یو څه امتیازات ورکړي چې اپین ونه کړي، مګر دغه هڅه ناکامه شوه. خو د افغانستان حکومت چې جامع
دلته یو داسې مسله چې منلې شي. دوی وایي چې ډېر شمېر کسان چې نن د طالب په نامه جنګیږي داسې کسان دي چې کار روزګار نه لري، لیکن په مقابل کې د طالبانو له لوري معاش ورکول کېږي، جامې ورکول کېږي، او یو مصروفیت ورته پیدا شوی دی. دوی وایي چې که چېرته دغو خلکو ته کار او روزګار برابر شي، امتیاز نه منظور هم دا ده چې یو مصروفیت دوی ته برابر شي، شاید له جنګه لاس واخلي.
بله، و همچنان منیل صاحب شما به موضوع دستبندی طالبان یا مخالفین مسلح دولت اشاره داشتین و گفتین که ادعی هستن با القاعده ارتباط دارن، ادعی هستن که خواستهای سیاسی دارن میخوان برآورده شود و ادعای دیگر هم مخربین عنوان کردین. اما اگر در صحبت‌های هولبروک ببینیم، نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان میگه که در کنار طالبا افراد هستند که با اونا در صفوف اینا قرار دارن و در برابر دولت افغانستان می جنگند که وابستگی های ایدئولوژیک و عقیدوی با طالبا ندارد. خود از این مسئله تا حد زیاد همین چیز روشن می سازد که اینا بنابر دلایل مختلف دیگر، هر دلیلی که باشه، می تواند که نبود کار بوده باشه، بیکاری باشه، رفتن در اوجه قرار گرفتن و حال همین موجب مشکل عمده بر جامعه جهانی و حکومت فعلی افغانستان شده.
ما چې ضرور ډلې معرفي کړې وړله پکې همدغه ډله وه چې تاسې یاده کړله، هغه کسان چې د افغانستان او د ائتلاف د ناوړو سیاستونو په نتیجه کې د طالبانو سره یوځای شوي دي. ناوړ سیاستونه یوازې نظامي سیاستونه نه دي، اقتصادي سیاستونه هم دي. اوس خبره دلته ده چې په افغانستان کې یوازې هغه کسان چې وسلې په لاس اخیستي دي بیکاره نه دي. په افغانستان کې بیکاري یو پراخه مرض دی. که چیرې مونږ یو چاته د دې په خاطر چې وسلې اخیستې ده د کار او د اشتغال زمينه مساعده وو، د هغه چا په تاوان چې په قرار په کور ناس دي، نو دا د دغه خلکو تشویقول دي چې د مخالفینو صفوف سره یو ځای شي. دا یو بل غلط سیاست دی. ما تاسو مثال شروع کړی د کله چې افغانستان حکومت وغوښتل چې د او نړیوالو وغوښتل چې د مخدره موادو په ضد مبارزه وکړي او د قانون ته د امتیازات پر کولو شروع وکړله، په هماغه وخت کې د اپینو کښت په افغانستان کې زیات شو، ځکه چې د امتیازات د لاسته راوړلو لپاره باید خلکو اپین کرلی وای چې بیا دغه د چپکول په بدل کې امتیازات ترلاسه کړي وای. نو فکر کوم چې د افغانستان مسایل په دغه ساده ډول او ساده لوحانه ډول د هغو ارزښتونو پر وړاندې چې د 19مې پیړۍ ارزښتونه دي بیا بیا مطرح کول یو ډیر ستر سیاسي اشتباه ده چې د ناکامۍ نه پرته بل نتیجه نه لري. مګر که چیرې د افغانستان واقعیتونو ته لکه څنګه چې ښایي د افغانستان د واقعیتونو په سرګه وکتل شي او لکه څنګه د افغانستان حکومت دا هڅه کوي، نو بیا هلته کېدای شي چې جامع پلانونه وړاندې شي چې د اشتغال پلان به یو برخه وي، مګر دغه یوازینۍ برخه نه ده. د پیسو مسله لومړی مسله نه ده، لومړی مسله سیاسي مسله ده، د سیاسي اعتماد مسله ده. باید چې د افغانستان او د مخالفینو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. د اعتماد فضا په پیسو نه ایجادیږي.
بله، ای که طرح جامعه چی بوده میتونه پس از یک آگاهی کوتاه از شما میشنویم.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، اگر شما هم خواسته باشین در ارتباط با موضوع برنامه که فعلا در ارتباط با او بحث میکنیم، جذب دوباره طالبا به زندگی عادی در افغانستان، نظر داشته باشین یا سوال داشته باشین، با میمان برنامه ما در میان بگذارین. با این شما را میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755. پیش از اینکه تماس تلفنی شنونده ما را جواب بتیم، از آقای منیل مشتمیم که خب آقای منیل، شما گفتین که یکی جرامد سیاسی است و یکی هم مساعد نمودن زمینه کار و اشتغال یک عنصر از طرح همه جانبه بوده میتونه. در این طرح همه جانبه به خاطر مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان چی چیزهای دیگه میتونه که شامل باشه؟
اولتر از همه چیزی که مهم است اعتماد است. وقتی که مخالفین مسلح دولت بخواهند که با افغانستان صحبت کنند، اونا باید در یک جای بنشینند. اون جای بهتری است که در داخل افغانستان باشه. اما امروز با موجودیت لستای سیاه، حکومت افغانستان نمیتونه تضمین کنه که کسی که برای مصاحبه میایه از اونجا نبره و در بگرام در زندان نفته. پس اول باید افغانستان حاکمیت ملی خود تثبیت کنه و این یکی از خواستهایی است که افغانستان به او بلندن میره. از طرف دیگه وقتی که این مسئله اعتماد و مسئولیت ایجاد شد، مسئله دوم مسئله آزادی در صحبت است، به این معنا که طالبا خواسته هایی دارند، حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواسته هایی دارند. این خواسته ها در بعض جاها هماهنگ هستند و در بعض جاها متضاد هستند. جایی که متضاد است باید که آزادانه صحبت شده بتانه و بالاخره هر دو طرف به یک نتیجه برسند. و مسئله سوم مسئله ایست که وقتی که مخالفین مسئله اصلا را به زمین میگذارند به افغانستان میان، اونا باید مثل همه افغان ها زمینه کار برایشان مساعد شوه، یعنی در اونجا امتیاز بین یکی و دیگری باید نباشه. یک جوان 20 ساله‌ای که در خانه ششته و مکتب خلاص کرده و منتظر کار است، او عین حق داره که یک کسی که اصله را به زمین میگذاره، البته کسی که اصله را به زمین میگذاره او ضرورت داره که در جامعه برش یک جای مناسب تهیه شوه و این مشارکت سیاسی است.
من بالاخره یاد کرد اعتبار او د اعتماد مثلا یاد کرد د سیاسی چارو یو افغان کارپوشاغل ترزی وای چی پخوا ډیر طالبان دولت ته راغلل پخلا شول خو دولت بیرته هغه بهرنیو ځواکونو ته وسپارل. لوی خو په داسې ویل کیږي چې په خپل د افغانستان حکومت دغه سی یو زمينه نه د مساعده کړی چې طالبان په باور وکړي. او بل خو تاسو دې تور لیست یادونه وکړه هغه هم نه دی لري شوی، نو بیا په کوم ډاډ په کوم باور باندې فکر کوي چې اوس هغه شرایط راغلي دي چې نور دغه د عدم اعتماد فضا له منځه تللې او طالبان به وکړی شي چې پخلا شي؟
من کنن ورځ دغه خبره کوو، نو دا خبره به غلطه چې دغه شرایط رامنځته شوي دي. من باید اول دغه شرایط را منست کو. دغه شرایط را منست کولو د پاره پلندن کې افغانان هوډ لري چې هم دغه مسائل د خپل مشترکین او د خپل مرستیالانو سره مطرح کی. د افغانستان حاکمیت باید بیرته اعاده شي. کله چې په افغانستان کې زندان جوړیږي او دا زندان د پردیو پلاس کې، افغانستان نشي کولای چې چاته ډاډ ورکړي. کله چې په افغانستان کې د تورس پرام باندې یو څه موجودی، افغانستان نشي کولای چې چاته ډاډ
ورکړي. زما منظرم دا و چې تاسو اېدا منی چې وسغه شرایط مساعد شي ویډیو کنی دي، یعنی تاسو له سرګندونو معلومه شو چې لا هم دا شرایط نه دي برابر شي.
اما میشه کې تحویل دی زندان بګرام کې د اوجه بیش از 600 زندانی پیش از تحت قمانده نیروهای امریکایی بود به مقامات افغان، میشه کې یکی از نخستین گاما د این زمینه با شمار بره و بشماریم. خب شنوندای روی خط داریم، بریم برای ما چی نظر دارن و چی سوال دارن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
جان معرفی کی؟
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رادیو آزادی است.
بله بفرمایید صاحب.
بله یک از اول تر بسم الله الرحمن الرحیم اول تر سما سلام خود را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنونده ها تقدیم میکنم. بله
تشکر
آقای اسمت فرزانو و نمان ما شاغل من رسد. بعد سلام، اسم من است مولی پنامت فاید از دولت پران نزول سالی سید خیل. یک نظر دارم یک سوال. سوال ما ایست که آیا واقعا حقیقتا نصمیم قال دولت خواهان مذاکره است یا خیر؟ یک دوم سوال نظر است. نظر نیست که اگر می خواه حکومت که مصالحه کنه سی چیز باید باشه.
بله
این سی چیز که حزبشان در وزارت عالیه بر رسمیت شناخته شد. دوم این که فضای اعتماد بیا که در آینده پاس گرفته نشن بندی نشن. سوم این که نامشان از لیست سیاه برآید. و سلام علیکم.
تشکر. فکر میکنم که می سه عنصر را که شنونده ما توضیح دادن یکی با دیگر وابستگی دارد.
بله اردون که هم لروزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید.
دوی تلفن قطع شو. بل همشته زن معرفی که
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله سرمان سبتا تا کدر آدی باو نجیب منویل تا سلامون آوان
سلامت حسین
میبلات هستیم در زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د شهر د کلي اوسیدونکی یم. بلې سروان صاحب ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، باید چې ووایم چې د طالبانو سره څه کومه مصالحه کېږي. د افغانستان حکومت دا ډېره ساده ګڼلې ده چې باید طالبان صلاحیې پر مځکه باندې کښېږدي، راسې خپل عادي ژوند ترسره کړي. طالبان هم د یو پارټۍ دی، یو نظر لري، طالبان هم د یو نظر خلک دي. طالبان په دې باندې په پیسو باندې نه غولېږي چې پیسې ورکوي چې بالا د دوی پر کور کښېنول شي. د طالبان لپاره دا په کار د طالبانو سره د شرعي او قانوني حقونه دي، طالبانو هغه باید ومنل شي. طالبانو ته باید په حکومت کښې ونډه ورکړل شي او د خارجیانو لپاره یو وخت معلوم شي چې دوی له افغانستان څخه څه وخت وځي. که ته وایې چې داسې دوی وخت معلوم کړی د په دغه کښې وځي، په مثال 2011 کال په دغه کښې وځي، په اګست کښې وځي که په جون کښې وځي، نو هغه خو دوی داسې وخت ټاکلی دی چې موږ په تدریج وځو. دا ما پخوا هم ویلي چې په تدریج خو دا معنا چې دوی یو نیم لک عسکر دي په کال کښې، یو لک باسې یو نیم سل کاله. نو طالبان باید چې د دوی غوښتنې ومنل شي، دوی د شریعت د شرعي دغه قانوني دغه دي غوښتنې دي هغه ومنل شي، طالبان د قوانین ومنل شي او شریعت په افغانستان کښې ناست
شي.
شنونده
دیگر روی خط داریم تا ای که شنونده بیشتر تماسایش نگرفته باشیم، ما از شنونده ما خواهش میکنیم که لطفا کوتاه صحبت کنن. بفرمایید رادیو آزادی است.
الو
مهربانی وکیم
ما نه کې دي سلامونه تاسو او قدرمن میلمه ته وړاندې کوم. د احمد سنجرانۍ له کوټې څخه دا سره په تماس کښې یم. خبره داسې ده چې دغه افغان حکومت چې دا کوم پلان یې سنجولی دی نن کنفرنس کښې مطرح کړي، دا خو زما په نظر ډېر زیانمن دی. ولې دوی طالبان ته د سولې په بدل کښې د روزګار ورکوي؟ روزګار نو دا خو ملکي کسان روزګار خلک هغه دي، او طالبان ته خپل روزګار طالبان ته دي بیا د روزګار ترلاسه کولی شي. په دې ډول طالبان خلک ډېرېږي. دا خو نو دلته افغانستان کښې بې روزګار خلک بېخي زیات دي، دا زیاتره دي طالبان ته چې روزګار ترلاسه کړي. نو دا خو بیا زیانمن تمامېږي. دا خو بیا زموږ افغان حکومت زیات تمامېږي. او بله خبره د سولې خبره ده چې امریکې ډېر فوجیان افغانستان ته راځي رالېږي، دا خو سوله نه کېږي. سوله هغه نور کېږي. دا خو
سنجراني صاحب اورېدونکي ډېر زیات لرو، که ستاسو خوښه یي نورو ته به هم اجازه ورکړو چې نور هم خبرې
وکړي.
هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو. بله ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین،
خبری وکی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو خپل څه وایم او اورېدونکو ته
سلام
وکړئ. داسې ګوره چې داسې عمیق فکر وکړو، ګورې کارونه شاره خبرې کوم.
بله لطفا خبرو ته دوام ورکړئ چې اورېدونکي ډېر لرو په لاین کې چې ټولو ته نوبت ورسېږي.
متاسفانه فکر میکنم مشکل تلفون داریم، مشکل مخابراتی داریم. خب بشنم
یه وقتی که بل بلا تا نوبت ورکو بیا بور شو ملمت. زن معرفی که یازدادی راژیو
سلام و نونی که لکرتون که وردون که تا برند کام او یا کشتن از منی رسال چخه دارم.
بله بله مربانی
چون را امکان داری چی به ما خالیتون سر یا لطالبان سر قید اسلام یا دیگه دعوه کبی شرعت منن وسر ومنل شي او نوراته توازه د پاکستان زحمت درکوم.
بس سلامت اوسئ کوردي ودان.
تشکر.
نو اوس به منل صاحب که
منل صاحب میرم
ټولې قیاد بهیي که بینی.
بله اگر منل صاحب از امی سوال مولوی صاحب که بله از ولایت پروان تماس گرفتن، اینا گفتن که آیا واقعا حکومت افغانستان میخواهد که با طالبا مصالحه کنه و سه اصل اونا پیشنهاد کردن: بر رسمیت شناختن از بینا و فضای اعتماد و همچنان از بین بردن لستسیا. در این مورد نظرتانم بشنیم.
در قسمت لستسیا و فضای اعتماد بیشتر صحبت کردم، فکر میکنم که تکرارش ضرورت نباشه.
بله
آیا حکومت افغانستان واقعا میخواهد که با مخالفین خود صحبت کنه؟ حکومت افغانستان بارها این گپ اعلان کرده و رئیس جمهور کرزی چند روز پیش گفت اگر 1,000,000 بار هم اونا دست دوستی ما را رد کنند، ما باز هم دست دوستی به طرف اونا دراز میکنیم. فکر میکنم که از این واضح تر گفته نمیشه. اما در مورد به رسمیت شناختن حزب طالبان، باز هم فکر میکنم حکومت افغانستان بارهای مسئله را گفته که هیچ مشکلی در این ساحه وجود نداره. ما از اونا میخواهیم که اونا بیایند و در افغانستان فعالیت سیاسی عادی کنند، فعالیت سیاسی عادی در چارچوب قوانین نافذه کشور. اینال مسئله دیگه که مطرح میشه و این مسئله ارتباط میگیره به سوال دوست آخر ما که مسئله شریعت مطرح کردن. اول قانون اساسی افغانستان، افغانستان یک کشور اسلامی میگه و میگه که هیچ قانون افغانستان نمیتونه مخالف با شریعت باشه. اگر نظام شرعی است اینه میست و موجودیت یک حزب سیاسی که نفاذ شریعت بخواهد در افغانستان با قانون اساسی ما هیچ مغایرت نداره. البته کسی که میاد افغانستان فعالیت سیاسی میکنه اول باید قانون اساسی را به رسمیت بشناسه. قانون اساسی را به رسمیت شناختن به این معنا نیست که تمام احکام قانون اساسی را از خود کنه. این به این معنا است که قانون اساسی که موجود است چیزی است که وثیقی است که مردم افغانستان سر از او صلاح کردند، اما ما کوشش کرده میتونیم که این قانون تعدیل کنیم، این قانون به نحو تغییر بدیم. مثل که اکتداد کسایی هستند که میخواهند که رژیم صدارتی به رژیم پارلمانی تبدیل شود و در داخل نظام مبارزه را میکنند. کسایی که میخواهند که به نام مثلا اسلام یا به نام شریعت میخواهند که بعضی فعالیت هایی را در داخل دستگاه افغانستان عملی شده ببینند، اونا هم میتونن از طریق قانونی و از طریق مجاری صلح‌آمیز در زندگی سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند. بله خبره چی فکر کنم چه نور رو اوریدون که هم پا تکرار سر در خبره وکرده چی
یو مسئله چی در توخی صاحب وکره ویلی چی شاید طالبان دو عمده غوښتنې ولري، یو خو د شریعت مسله و چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو دی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش په دې برخه کې امریکایانو بله مهرباني
بله د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او د سنجرانی سره پوښتنه چې ډیر زره عسكر افغانستان ته راځي، فکر کوم چې دا سره تړلی موضوعات دي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش هغه وخت یې نیدل شي چې موږ په افغانستان کې د جنگ خاتمه ووینو، د جنگ د خاتمه د پاره ولر ولرو، د جنگ د خاتمه د پاره وتر هولرو. کچیر موږ وایو چې د بهرنی ځواکونه په دوه کالو کې وځي، موږ څه د تضمین لرو چې په دوه کالو کې څه کیږي؟ د او بهرنیان څه تضمین لري؟ بهرنیان افغانستان ته د افغانان د خطر نه دی راغلي، دا باید موږ ومنو. بهرنیان افغانستان ته د خپلو ګټو د ساتلو لپاره راغلي دي، موږ باید هغوی ته دا اطمینان ورکو چې هغوی که زموږ له هېواده ووځي د هغوی ګټې بیا په خطر کې نه لویږي. دغه اطمینان موږ هغوی ته څنګه ورکوو؟ نو د دې په خاطر باید اول خبرې شروع شي. او دا خبره چې د 2018 کال په جولای کې به په تدریجي ډول په وتلو شروع کیږي، دا خبره هم درسته ده. وتل هیڅ کله په یو دم نه کیږي پرته له دې چې هغه د ماتې وتل وي، لکه په نهاتیم کال کې چې روسان وتل وو. وتل کله چې د پسولیز ډول یو زواک یو ځای وزي، نو هغه طبعا په تدریجي ډول وزي. په تدریجي ډول په دې معنی چې لوړ به د زرو د 2000 شروع کیږي، په اخر کې به شل زرو ډیر سل زرو په یو ځای وزي.
بله،
نو د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د ملي ځواکونو د پیاوړتیا پورې تړلی ده.
بله،
چې موږ څومره کولای شو چې دغه ملي ځواکونه پیاوړي کړو.
بله،
د دې پیاوړي کولو لپاره بیا هم مهمه خبره ده چې موږ د مخالفینو سره څنګه کولای شو چې د مصالحې لار ونیسو.
بله، زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته ورشو، هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي او لنډې پوښتنې وکړي. ځان معرفي کړئ.
بله، بفرمایئ. رادیو آزادی است.
ځان معرفي کړئ. آزادی رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو او قدر حاجی صاحب تاسو ګرام مېلمان منل صاحب عزت محمد حنفی له کندهار څخه سلام منوار.
سلامت
بخیر صاحب.
سروان صاحب ما لمړی خبرې د منل صاحب په غوږ یو مال رادیو لګولې و. منل صاحب یو تجزیه پیش کړه چې متاسفانه از هغه سره موافق نه یم. هغه د طالبانو د ټولو افاق له باندې تر کومه ځافه چې زه د طالبانو په نظامي او سیاسي معلومات لرم، طالبان په عموما پر دوه ډلې ویشلي دي. یو هغه ډله ده چې خارجي اتباعات یې دلته د طالبانو سره د کومک لپاره یو ایدیالوژیک فکر لري، انګېزه لري. بل عموما ټول طالبان دي. تاسو ګوره منل صاحب حقاني صاحب ډله ځینې اجلات لري، احکامي صاحب ډله مستقیما د هغه محمد عمر اخوند د ډلې سره مستقیما په ارتباط کې ده. د هغه د مابین هیڅ قسم تفاوتي او دغه جنټان نشته چې لږه او بل هغه د حکمتیار صاحب له خو عموما اثر یې فیجني او زه دا چې وایم چې تجربه عموما پر دوه ډلې باندې دي یو خارجات باندې یو بل د افغانان دي او بل ډېر خبرې تر هم دي تجزیه صاحب د منل صاحب متاسفانه زه موافق نه یم چې دې وای طالبان د امتیازاتو د فارغ دي چې مشکلي سره کار زمينه برابر سي دا برابر نه په سلام وکړي زه فدرې په زغر د ویلا سم سروان صاحب
بلې امدا سي نه دی ویلي منل صاحب منل صاحب به هم تاسو وای هغه ویل چې ځینې کسان راسي دي او
سوال لرم سوالم لرم د منل صاحب اجازه راکې عموما چې ځینې فلسفه طالبان ایدیالوژیک دي د ایدیالوژیکي نظریه واقعي د فرانسېټ باندې څنګه چې او د منل صاحب څخه د سوال لرم چې منل صاحب د مرخيانو او د خارجانو فراست افغانستان ته امر د ملي استقلال خاوندان یو دایو آیا په افغانستان کې په موجوده وخت کې په سیر وخت د روسانو په وخت کې د اشعار او فنم او په اوس په موجوده لیبرالیزم کې د تورستانو فنم افغانانو ودی د لهیز وژنې څخه کم نامه باندې ګوري آیا په افغانستان کې روزمره زموږ کورونه او اسرائیل او عام افغانان د انګریزانو د خارجانو په کومونو باندې نه ورانېږي
سلامت اوسې اوس به نورو اوریدونکو ته نوبت ورکو هیله کوو چې لنډې خبرې وکړي ځان معرفي کوي آزادي راډیو راډیو هم ګل کوي بلې دوی راډیو ګل نه ده بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله بفرمایید راډیو آزادی صحبت کنین بله بفرمایید
سلام
علیکم
سلام
سلام علیکم برادر عزیز خوب هستی سروان جان
سلامت بوسه سلامت باشه
سلامت باشین تشکر لطف کردین بفرمایید سر
خیر باشی ما یک پرسان داشتیم برادر عزیز که فعلا اگر با مخالفین مصالحه انجام بگیره اونها تسلیم بشوند صلح بکنند آیا امکان داره که دولت ما تو یک استقلال آزادی داره که ذمه‌واری اونها را بکنه و با امرشان صلح انجام بگیره
بله
بله ډیر ښه
تشکر از
لنډه پښتنې وخت او کورې ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله بفرمایید رادیو آزادي صحبت کنید
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مخلص ته کوټه څه خبره کوم
مهرباني وکړئ مخلص صاحب
زه خوام د ملمنو ته پښتنه هم لرم او یو نظر هم لرم
مخلص صاحب که پښتنه وکړي ډېر بشوي ځکه چې ډېر وخت نه لرو متاسفانه
سمه ده پښتنه نه ده چې زه د ملمت وایم چې طالبان به څنګه صلح وکړي پر داسې پیسو باندې ځکه چې دوی خو زما په خیال ده چې د ویلې حاضر څخه جنګیږي یا د جهاد په حیثیت باندې یا په داسې د وطن په حیثیت باندې جنګیږي نو څنګه به دوی راولاړ شي په پیسو به رانیول شي او بیا به دوی په پیسو باندې د امریکایانو تر لاس باندې
د
خارجانو امریات بمنی
بله ان تاسو په دا شین باور هم نکیږي ډیره مننه سلامت اوسه منل صاحب جواب ورسره درکی یو اوریدونکو بل هم روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بفرمایئ
بله
صحبت کوین صاحب صدای تان رو مشنوی
سلام سلام
ډیر خراب دی نه پیژم خراب ځای دی ټیلیفون کړی دی متاسفانه قتم
شوله
چې بیا وروسته ټیلیفون وکړي منلی صاحب ته به ورشو منلی صاحب تاسو که لنډ لنډ ځوابونه ورکړي
السلام
علیکم بیا اوریدونکو هلال روزان معرفي کوي بله وعلیکم السلام
وعلیکم
السلام علیکم اجرابی ستاسو
سلامت باشین بفرمایئ صاحب
زه مو دې نه خبره خبره کوم دا د دې د مسله زما دا سوال ده چې دې خو دا رانیول شي خو دې د امریکایان رانیول دي طالبان خو نه رانیول کیږي خو اكيد دې معنی جنگ ده
بله هم دا پښتنه څو کس نورم کړی د منل صاحب اوس ځواب درکې مهرباني وکړئ منل صاحب
من یه سبک مسئله دیگر همیشه من میخواستم که توضیح بتم شنوانده ما که تماس میگیرن میگن که طالبا جنگ عقیدوی میکنن اما در این حال مقامات میگن که تعداد زیاده هستن در صفوف طالبا که عقیدوی یا ایدئولوژیک نمیجنگن اما مشکلات دیگر دارن شما چی معلومات دارین من یه سبک می طالبایی که میجنگن آیا اینا ماهانه پول دریافت میکنن از طرف رهبرایشان یا قمندانایشان؟
کستا سی اجازه زبد مولوی صاحب حنفی پختونو تلک په تفصیل جواب ورکوم. فکر کوم چې نور نور پختونو په ماغه پختونو کې جواب عمومي.
بله بله.
ما هیڅ کله نه دی ویلی چې طالبانو کې د یا د افغانستان په مخالفینو کې د طالبانو استرانه نه کاروم. د افغانستان په مخالفینو کې د حقانی ډله، د حکمتیار ډله او د ملا عمر ډله سره بیل دي. ما ها تفکیک چې خپل حنفی صاحب مو که یو خارجیان دي یو افغانان دي، د خارجیانو لار بیل ده، هغه خپل لار لري. د افغانانو په منځ کې یو هغه کسان دي چې په ایدئولوژیکي لحاظ جنگيږي، یو هغه کسان دي چې د حکومت د ناوړو سیاستونو په نتیجه کې هغه خواته تللی دي، او یو هغه فرصت طلب عناصر دي چې له دغه شرایطو نه ګټه اخلي. دا درې بیل ډلې دي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې به حنفي صاحب هم زما سره همغږی ووسي. بله خبره دا چې طالبان ته د امتیاز ورکول، ما په خپلو خبرو په شروع کې دا خبره رد کړله چې که چیرې موږ وغواړو چې په خپلو مخالفینو سره خبرې وکړو، هغوی ته د امتیاز ورکول په حقیقت کې د ناکامۍ لار ده، او باید دا خبره په دې شکل مطرح نه شي. هغه افغانان چې د خپل وطن لپاره جنګیږي، هغوی په پیسو نه اخیستل کیږي. هغه بهرنیان چې د خپل منافع په دپار جنگي، هغوی په کافي اندازه پیسې لري او حتی نور ته ورکوي، نو څنګه به هغوی په پیسو واخلو؟ او هغه څوک چې فرصت طلب عناصر دي، هغوی ته کار څومره پیسې ورکوي، هغوی نور هم مضر کیږي. نو فکر کوم چې د امتیازاتو خبره د سولې د خبرو سره تړل دا یوه غلطه خبره ده. د افغانستان د ملي استقلال خبره مطرح شوله. د افغانستان ملي استقلال متاسفانه چې په تیرو دیرشو کلونو کې همیشه تر پښتنه لاندې و، د روسان په موجودیت کې خو واضح خبره وه. د ډاکټر نجیب د حکومت ملي استقلال هم تر سوان لاندې و، او وروسته چې کوم حکومتونه راغلل، خصوصا د طالبانو د دوري حکومت، هلته موږ هم ملي استقلال نه درلوده. نسبتا په دې دیرشو کلونو کې هغه دوره چې زموږ ملي استقلال تر یو حده واضح دی، همدا اوسنۍ دوره ده. مګر دلته هم ما خپله د مخکې دا خبره وکړله چې د افغانستان ملي استقلال باید موږ تثبیت کړو، په دې معنی چې په یو هیواد کې چې پردي هیوادونه پردي عسکر د تلاشۍ حق ولري، په یو هیواد کې چې پردي عسکر زندان ولري، په یو هیواد کې چې پردي عسکر د دې هیواد وګړي ونیسي پرته له دې چې د دې هیواد حکومت دغه دفاع وکړي شي، هلته ملي استقلال تابعاند پښتنه لاندې دي. مونږ که غواړو چې د افغانستان ملي استقلال تثبیت کو، نو باید چې دغه شان تدحال لره پیدا کو.
منله صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو دیرشو کلونو کې اوس په نسبي ډول افغانستان استقلال لري. منظور هم دا دی چې ځینې خلک وایي چې یو هیواد د نړۍ څلوېښت پنځوس هیوادونه نشي نیولی، په دې خاطر دا خبره کوي؟
عملاً ګورو چې مونږ چې څه طرحې وړاندې کوو، څه کارونه چې په افغانستان کې کیږي، حتی زمونږ مختلفین هم د هغوی سره مخالف دي، او مګر افغانان دا کارونه کوي په واضح ډول. په پارلمان کې تاسو د وروستۍ ورځ بحثونه واورېدل، ډېر په ازادانه ډول د افغانستان د ملت استازو ځینې مسایل بهرنیان ته وړاندې کړل. دا طبعا زمونږ د نسبي استقلال باندې دلالت کوي، مګر زمونږ استقلال کامل نه دی. زمونږ استقلال به هغه وخت کامل شي چې مونږ ټول تصمیمونه په خپله ونیسو. د بګرام د زندان تسلیمېدل افغانستان ته د ملي استقلال په لور یو ګام دی، مګر دا لومړی ګام دی، لیره لاره په مخکې پرته ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې بیا هم وایم، د مخالفینو سره خبرې کول د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت یو ضرورت دی. دا په دې معنی ده چې د مخالفینو واقعیتونه باید موږ په نظر کې ونیسو. او وروستۍ پوښتنه چې حبیب صاحب وکړله، دا چې هغوی خپلو سرتیرو ته پیسې ورکوي که نه ورکوي. هر څوک چې په یوه اردو کې جنګیږي، هغه کورنۍ لري، هغه ماشومان لري، هغه ژوند لري، هغه مادي ضرورتونه لري، د دغه مادي ضرورتونو د رفع کولو لپاره یو څه معاش اخلي. نو دا طبیعي خبره ده چې هر څوک چې جنګیږي هغه به معاش اخلي. د افغانستان د حکومت د ملي اردو سرتیری معاش اخلي، کافي معاش نه اخلي خو یو څه اخلي. او همدغه راز په طبیعي ډول هغه څوک چې په مقابل لور کې جنګیږي هغوی هم معاش
اخلي. همچنان مقامات میگن که معاش را که جنگجوهای طالب به دست میارن نسبت به اردوی ملی، فکر میکنم که دو برابر بیشتر است. به هر صورت در مسئله امی چند شنونده ما که موضوع عقیدوی و ایدئولوژیکی را در جنگ طالبا مطرح کردن، هم نظرات وجود داره. من حساب میخوایم نظر شما را هم بشنویم. میگن که خب افغانایی هستن که رفتن در مدرسه ها طالب بودن و در اوجه از طرف برخی از حلقات که خودشان میخواین به شکل از اشکال سیاست را که در نظر دارن به نام عقیده و به نام دین و مذهب میخواین که از به شکل مختلف در افغانستان مثلا علاقات هستن که نمیخواین در افغانستان مثلا آرامی باشه یا افغانستان به طرف انکشاف و ثبات بره. از بری امی طلبه هایی که هستن در مدارس به شکل تفهیم میکنن خوب افغانستان امروز اشغال شده شما باید برین جهاد کنین، به شکل دیگه به اونا تفهیم میکنن. در این مورد چی میگین صاحب؟
در این قسمت هم هیچ شکی نیست. شما ببینید یک پدیده ای که در افغانستان یک تضاد فرهنگی عمیق داره، مسائل انتحاری. ما در پشتو یک مثل داریم میگن دنر یا خرب ده یا ترپ ده، به این معنا که وقتی که در یک جنگ دو نفر با هم مقابل میشن، مرد کسی است که زندگی خود حفظ کنه و به طرف مقابل صدمه برسانه. برعکس در کشورهای آسیای میانه خود از بین بردن در ساحه جنگ یک افتخار بود. امروز اونمو ایدئولوژی در افغانستان وارد شده و در افغانستان یک تعداد جوانا در اینمی مدارس که شما به او اشاره کردین تربیه میشن و عملیات انتحاری میکنند. پس یک نوع تهاجم فرهنگی است که در افغانستان صورت گرفته و این تهاجم فرهنگی از طرف بعض حلقات جنگ طلب در بعض مدارس کشورهای همسایه ترویج میشه. اما یک وقت دیگر هم نباید فراموش کنیم ایست که در افغانستان اسلام یک مسئله نهادی است. مردم افغانستان مسلمان هستند و کسایی که به نام اسلام بجنگند همشان نمیتونیم بگیم که افراطی هستند، همشان نمیتونیم بگیم که در از طرف دیگرها استعمال میشن.
منظوری بود من حساب میخواستم که از عقیده امی کسی که میجنگه سوء استفاده میشه به شکل از طرف برخی از علاقات سیاسی دیگر. یک آگاهی کوتاه داریم دوباره با شنونده ما برمیگردیم از اونا میشنویم.
آزادی رادیو د بی‌طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بله، آزادی رادیو د ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
متاسفانه ډیر تلفنونه قطع کیږي. ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبد الله میدان وردګ ولایت نیت خلص کړی باندې ولې خلې نه ساتل په ماسک کې.
مرحبا.
تاسو نه ما تاسو او تاسو کار کوئ ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بارله سلام دې ما یو نظر دی ولې پوښتنه ده.
خدا دیو کچی نظر دلند بی؟
نظر میدانه چی لکنی پیسی طالبان تسکول که گزن نبا سبب زیاد که جنگ وید دردی بجای زیاد چی جنگ رکسی یعنی سال بیزت هست پیش کم در انتخابات پا وقتی کردی سید در میدان ورده گوره سو نفر طالبان لپلی کرخی ها پتی زمان هست خوش کن چی دست در انتخاباتو که جنگ میکوی در عاکس دیدی که جنگ و نچه هزبان جید رو بجای دیدی و دیمید بندی اولی نکل چکی بیر سخت بندی و حتی هیچی که انتخابات قطعی نکوده نه او هم نسوال داره چی نجید منه لیسی گوی لی چه چوکی و جالبتی زن که اگه بخام خواب پیشی اخلی در روز تو وقتی چی پس تو جهات کم و یا پدی جهات که پس پیشی وقتی کم پیشی اخلی چی خدا جهات کمونه که اچی خوشی خدای من را از مخلوق من را از وطن مهم کنم که از کم پیشی نیه اخیستی نو یعنی وطوایی چی خامخا تلیمان پیشی اخیستی.
بله بله، دیرم منان عبدالله صاحب. بله اولیدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو. رادیو هم گل، لطفاً رادیو گل کوی بیا خبری کوی
مجازی که رادیو را گل کن تلفون را گل کدن. بله بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
مهربانی.
مهربانی.
سلام بر شما در شنوندگان محترم.
علیکم السلام.
خوشحال شدم که دیدم تماشا.
بفرمایید.
مهربانی.
ما چند تا سوال داشتیم برای شما.
بفرمایید صاحب، سوال کنین لطفاً مختصر.
سوال من این است که یعنی اکثریت طالبان و همچنین رؤسای ما و کسایی که مردم دعوت نه به طرف طالبا مالی فعلا اتم به طریق جنبه عقیدتی زیادتر مردم شامل منده گروه خود و اونا نمیشه که از طریق پول چه آقای کرده و آقای جنرال پتریوس مطرح کردن که اونا رو جذب کنن و ما فکر کنم از طریق پول نمیشه یعنی آیا از طریق پول امکان داره و سوال دوم ایست که آیا در از طریق وزارت حج و اوقاف با اینکه همچون این جنبه دینی اونا را کار میکردن که جذب کنن آیا توسط وزارت معارف
بله تشکر میکنیم از شما سر
سلامت توسید
بله نظر تو نگرفتیم خب میریم با میمان
دیر کم وقتم لرو ایلده چی اوریدون که لندی لندی پشتنی و که چه منالی صاحبم طول تضاو بووی بله زن معرفی که آزادی رادیو
بله فکر میکنم که تماس ایشان منده ما هم قطع شده
خب
بله با منالی صاحب میریم وقت برنامه ما کم است منالی صاحب چی فکر میکنین در ارتباط به سوال شنونده ما میگن که حکومت هم از جنبه عقیدوی و تبلیغاتی پیش بره
در این شکل نیست که حکومت هم باید که از جنبه عقیدوی و تبلیغاتی پیش بره و قسمی که پیشتر عرض کردم دولت افغانستان به اساس دین مقدس اسلام استوار است. قانون اساسی افغانستان این را تصریح کرده هیچ قانون در افغانستان نمیتونه مخالف دین اسلام باشه و از طرف دیگه در ظرف یکی دو سال گذشته به تعداد مدارس علوم اسلامی در افغانستان ایجاد شد که در تاریخ افغانستان به سابقه است. این کوشش هاست که حکومت افغانستان میکنه. مسئله تبلیغاتی یک طرف، چیزی که بسیار مهم است این است که حکومت افغانستان باید این را ثابت کنه که وقتی که با مخالفین خود گپ میزنه با مخالفین خود احترام میگذاره و احترام گذاشتن به این معنی است که اونا را به پیسه نمیخره.
منال سب که پروانی وقت متاسفانه در کم پاته ده پا دی موضوع فکر کنم چی کافی خبری وقتی دی عبدالله پشتنی تا تاسی مخی پا مخینوی سرگندوانی که زواب بایلیو که راشو دی یه بلی موضوع تا دی کابینی موضوع تا پرون بیا هم دی شاغل کرزی پا پیشنهادی وزیرانو که اکثر تا ولسی جرگه رد اکثر رد کل چه فکر کوئی ده پخوا دا سینو مثلا پا تیرو حکومتونو که ده شاغل کرزی پا مخینی حکومت که بولیسی جرگه دا سی برخورد نو کره ده علت چه ده آیا فکر کوئی چه بولیسی جرگه لکه سنگه چه دیر خلق انتقاد لری وی حکومت پخپلو کارونو که کامیاب نده فساد زیاد ده هم ده غشه سبب شوی ده چه بولیسی جرگه نسبت پخوا تا دیر جدی وی او دی وزیرانو په انتخاب کې ل ډیر دقت ته کار وخلی او کنه جن سیاسی مسائل او انګیزي سبب کیږي چې اکثره وزیران بیا بیا رات شي
د پورتنت په دوه دقو کې جواب ډیر مشکل وي خو په هر صورت زه فکر کوم چې ولسی جرګې د په دغه مسله کې د دقت نه کار نه دی اخیسته ولسی جرګې د خاغلی کرزی سره زور وهلې دی او د دې علت دا و چې په تیرو دوو کلونو کې ښاغلي کرزی د ولسي جرګې سره زور وهلی و په حقیقت کې د افغانستان د حکومت جوړونه د افغانستان د ځای شو فرصتونو په لړۍ کې یوه بله کړۍ وه چې په دې کې د افغانستان منافعو ته په مجموع کې صدمه رسېدلې ده او په دې کې هم د ښاغلي کرزی مسؤول دی او هم ولسي جرګه هیله داده چې ورسیر گو وکړی شي او خاله کرځي وکړی شي چې ډیر زر افغانستان ته حکومت ورکی تاسو پوهیږئ چې د جوزا د مشرئس په افغانستان کې عملا حکومت نشته یعنی هغه وزارتونه چې سرپرستان دي یا هغه وزیران چې د تغییر او د تبدیل حق نه لري هغه نشي کولای چې لکه څنګه چې خای خپل وظایف ته مخه کی نو زف کوم چې دغه هیله بو کو چې خاله کرځي وکړی شي چې ډیر زر یو پوره ډله ولری چی کار پی وکی او
منال صاحب همی امیدواری تا همی خواستیم بشنویم که تا کنفرانس لندن که جامعه بین المللی هم تاکید داره که آقای کرزی باید حکومت داشته باشه و خود اونا هم در تلاش هستن های اونا خواد تانستن که حکومت مکمل داشته باشن
متاسفانه وقت بسیار کم است فکر میکنم که ما به لندن با یک حکومت نامکمل میریم و این موقف افغانستان تا یک حد ضعیف می سازه. خوشبختانه ما در لندن بعضی مسائل دیگه داریم که میتونه که این ظروف ما را تلافی کنه.
فکر نکوی چه وز هم چوارلس وزیران منل شوی دی او اصلی و کلیدی وزیران شته، او فکر نکوی چه هم فیلن به پمده اکتفا وشی چه دی لندن تر کنفرانس پریدی هم داغه کابینه وی و نور دی بیا و روست دی نور مشکل دی و روست حل شی.
زه فکر کوم چې مشکل باید ډیر زر حل شي، لندن او د کابینې جوړول باید سره ونه تړل شي، مګر زه په دې باور یم چې په لس ورځې چې پاتې دي په لس ورځو کې زمونږ د لس وزیرانو د ټاکلو پروسه نه ختمیږي، نو لندن ته به په یو نه تکمیله کابینې سره ځو، مګر دا دوه مسلې باید سره ونه تړل شي او د کابینې د تکمیلولو کار هر څومره زر چې کېدلی شي ختم شي.
یو اوازه شته، ځینې خلک تور هم لګوي، وایي چې ښاغلي کرزي ځینې داسې کسان معرفي کړل چې هغه په هغو ډلو پورې ارتباط لري چې له ده سره یې په انتخاباتو کې ائتلاف کړی و، او دی پخپله هم وایي نه غواړي چې دا خلک تصویب شي، او په دې شکل سره هغه ژمنه چې د دغو ډلو سره کړې وه هغه ژمنه ادا کړي او چې سبا هغه کسان ګیله ترې ونی کړي. کم وخت لرو که په دې برخه کې نظر څرګند کړي، دا احتمال تر څه حده موجود دی؟
زه فکر کوم چې دغه فرضیه د ښاغلي کرزي سیاسي پوهې ته په سپکه کتل دي، ځکه چې ښاغلي کرزي که چیرې وغواړي چې حکومت جوړ کړي نو هغه ډیر عمده عناصر چې په دده په تیرو حکومتونو کې ډیر بریاوې هم درلودلې هغه به د لاسنه ورکول. فکر کوم چې دغه اوازه هیڅ بنسټ نه لري.
ډیره زیاته مننه نجیب منلی صاحب چې زموږ بلنه مو منله، زموږ او قدر منوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل.
بله تشکر میکنیم از آقای منلی و همچنان شنونده هایی که در این برنامه ما سهم گرفتن و تا این لحظه با ما بودن. شنونده هایی فراموش نکنین که در یک ساعت دیگر بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود براتون داریم که پروگرام روز گذشته به طور مستقیم پخش شده و در این پروگرام در رابطه با وضعیت زراعت و استراتژی